السلام علیکم ته ازادي رادیو دی خبری مجله ته خرغلست قدر من اوریدونکو دا نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان د ختیځ په زلزله ځپلو سیمو کې شاوخوا 14 کیلومتره مربع ساحه کې د ځمکنیو ماینونو او ناچاودو مهماتو خطر شته. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان ستیفان دوجارک پرون خبریالانو ته وویل چې د زلزله ځپلو سیمو او له هغو سره د مرستو د ارزونې پر وړاندې ننګونې د لارو د بندېدو له کبله ډېرې دي، خو نوموړي زیاته کړه چې د خوړو، خیمو او د صحي مرستو د رسولو چارې پیل شوي دي. د ملګرو ملتونو ویان د هم وویل چې د مرستندویانو لپاره د سرپناه، روغتیایي خدماتو، د څښاک د پاکو اوبو او خوړو د رسولو چارې لومړیتوب لري. په عین حال کې خیریه موسسو پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د افغانستان د ختیځ له زلزلې وروسته له دې هېواد سره مرستې زیاتې کړي. د نړیوال لید د خیریه ټولنې د افغانستان د څانګې مشرې تامینری د سلوا پرون وویل چې افغانان له پرله پسې بحرانونو څخه پوزې ته رسېدلي دي او په داسې حال کې له دې بحرانونو سره مقابله کوي چې نړیوالې مرستې پرې کمې شوي او په کور دننه هم د مرستو امکانات لږ دي. میرمن د سلوا وایي چې دې ټولنې له خپلې خوا هم له افغانستان سره د بسپنې د جلبولو کمپاین پیل کړی دی. د طالبانو چارواکو هم له نړیوالو غوښتي دي چې د وروستۍ زلزلې له مصیبت ځپلو سره مرستې وکړي. د نړیوالو همکاریو په چارو کې د قطر د دولت وزیر ډاکټره مریم بنت علي بن ناصر المسند پرون د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته ورسېده څو د وروستۍ زلزلې قربانیانو ته د دې هېواد مرستې ورسوي. په یو بیان کې چې د قطر د بهرنیو چارو وزارت پر خپله ایکس پاڼه خپور کړی ویل شوي دي چې د دې هېواد لخوا د دوو خوځنده روغتونونو، دارو درملو، خیمو او خوړو مرستې په څلورو پوځي الوتکو کې کابل ته ورسېدې او په پام کې ده چې شاوخوا 11,000 زلزله ځپلو ته وویشل شي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خپرو شویو تصویرونو کې ښکاري چې په دوحه کې د طالبانو د حکومت سفیر محمد نعیم او نور طالب چارواکي د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د دریو ښځو په ګډون د قطري پلاوي هرکلی کوي. د افغانستان په ختیځ کې د یکشنبې ورځې په زلزله کې چې تر ډیره یې کونړ ولایت زیانمن کړ، د طالبانو د حکومت د چارواکو په وینا له 14,500 ډیر کسان وژل شوي، 3,400 نور ټپیان دي او شاوخوا 6,800 کورونه ویجاړ شوي دي. د مقاومت جبهې په نوم د طالبانو د مخالفې ډلې مشر احمد مسعود تایید کړی ده چې طالبانو د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې د دې ډلې یو قومندان وژلی دی. ښاغلي مسعود بیگانه وخت پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ولیکل چې د شهید د اونۍ په درشل کې د دې ډلې یو قومندان قیوم کوهګدای د طالبانو پر ضد د جګړې په سنگر کې وژل شوی دی. مسعود نه دی ویلي چې دا جګړه څه وخت او په کوم ځای کې شوې، خو د ځینو رسنیو د راپورونو له مخې کوګدای د سه شنبې ورځې په ماښام ناوخته په نهرین ولسوالۍ کې له طالبانو سره په جګړه کې ووژل شو. د طالبانو امنیتي چارواکو د کوګدای د وژل کېدو یا په نهرین کې د کومې جګړې په اړه څه نه دي ویلي. برتانیا د تیر پرزیدلی جمهوری نظام د عامې روغتیا د وزیر فیروز الدین فیروز د سیاسي پناه غوښتنه رد کړې ده. ډیلی میل ورځپاڼې پرون د ښاغلي فیروز له قوله خبر ورکړ چې دی وایي د برتانیا د مهاجرت د ادارې د دې حکم پر وړاندې اعتراض کړی او په دې اړه د بیا کتنې غوښتنه یې کړې ده. فیروز ډیلی میل ته ویلي دي چې که په برتانیا کې د استوګنی ویزه ترلاسه کړي نو له خپلې تجربې څخه به د برتانیا د صحي نظام په ګټه کار واخلي. ښاغلی فیروز چې د 2015 او 2006 کلونو ترمنځ د جمهوري نظام د روغتیا وزیر و، اوسمهال د برتانیا د مهاجرت د ادارې په مرسته د بورنموت ښار په یوه هوټل کې دیره دی. تر اوسه روښانه نه ده چې د فیروز د سیاسي پناه غوښتنه ولې رد شوې ده، خو د برتانیا حکومت د هغو رای ورکونکو تر فشار لاندې دی چې برتانیا ته د کډوالو له ورتلو سره مخالفت کوي. او د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان وایي چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په څنډه کې له خپل روسیال ولادیمیر پوتین سره 4 ساعته کتنه درلوده. ښاغلي پزشکیان له دې غونډې د راستنېدو پر مهال وویل چې له پوتین سره په کتنه کې د سیمه ایزو، اقتصادي او علمي مسایلو په اړه خبرې وکړې. پزشکیان همداراز زیاته کړه چې د چین او ترکیې له ولسمشرانو سره په کتنو کې خورا مهمې او حیاتي ستراتیژیکې پریکړې وکړې، خو په دې اړه د نور جزئیات ورنه کړل. د جرمنی د خبری آژانس ڈی پی ای د راپور لمخې د ایران مشران هیلمندی چې له روسیې او چین سره اړیکې به پر لویدیز د تهران اتکا او د بندیزونو اغیز را کم کړي او د دې هیواد له دفاعي سکتور سره د همکارۍ په برخه کې به نوي فرصتونه رامنځته کړي. خبرونه مول آزادی رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، نن پنځشنبه ده، د 1404 هجری لمریز کال د وږی اسمبلې 14مه ده چې د 2015 میلادي کال د سپتمبر له 4مې سره برابر ده. وړاندې په خبرونه کې راپورونه خپریږي. په راپورونو کې به واورئ چې په کونړ ولایت کې زلزله ځپلې مېرمنې چې بې کوره او بې سرپرسته پاتې شوې دي، وایي نه پوهېږي څه وکړي او چیرته پناه یوسي.
ښځې او ماشومان سرپناه او امن ځای ته ضرورت لري چې د طبیعي حوادثو په امان کې وي، په دې چې دوی خپل سرپرستان ته لاس ورکړی دي.
په همدې حال کې له زلزله ځپلو سره د مرستو عملیات روان دي. په یو بل راپور کې به واورئ چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي له پاکستانه غوښتي دي چې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ وځنډوي. د رغنیزو چارو ځینې متخصصان سپارښتنه کوي چې زلزلو ته په پام د کورونو په جوړولو کې باید د خوندیتوب اصول په پام کې ونیول شي.
اکثره کورونه داسې دي یو په بل تکیه دي. د لومړني کور بام د دویم کور حویلۍ بڑه غوره کړې ده چې متاسفانه د ښکتني کور د ړنګې دو سره دغه سي ټول ړنګ شوې دي.
نور مطالب هم لرو او د دوه تیر سره وسی.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. پام وکړئ د دې خبرونې لومړی مطلب ته. د کونړ ولایت یو شمیر زلزله ځپلې مېرمنې وایي چې بې کوره او بې سرپرسته پاتې شوې دي او نه پوهېږي څه وکړي او چیرته پناه یوسي. یو شمیر مېرمنو چې د مهال په روغتونونو کې بستر دي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې نور نو هیڅوک نه لري. ځینې رضاکاران هم وایي په دې ولایت کې ډېرې ښځې بې کورنیو او بې سرپرسته پاتې دي. د موضوع نور جزئیات د سنا کاکر پر راپور کې واوري.
په کونړ کې په زلزله ځپلو زرګونو ټپیانو کې داسې مېرمنې هم شته چې بې کورنۍ شوي او یوازې پاتې دي.
د کورنۍ اته تنه مې له لاسه ورکړې، نه یې پوه شوي چې دلته چا راوړي، نه ته یوازې لرم او نه د کورنۍ سرپرست.
سوله نومیږي. دې ته سپتمبر په درېمه له روغتونه ازادي راډیو ته وویل نه پوهېږي چې له دې سایه تر وتلو وروسته چیرې ولاړ شي او څنګه وکړي. نوموړې زیاته کړه،
خزینه ډاکټران هم نه وي، داسې ځایونه مې خوږ دي چې نارینه ته مې نشو ښودلی. اوس دلته زما علاج کېږي. د چا چې ټوله کورنۍ له منځه تللي وي هغه د مشکلاتو به څه ووایي. هلته مې کورنۍ وو، مالونه وو، اوس یوازې حیرانه یم چې چېرته لاړه شم. دلته یو 4000 روپۍ را کړي دي خو نه پوهېږم چې څه پرې وکړم او څه شی پرې واخلم. آن هېڅ پیوازې نه لرم چې لاړ شي او زما څه ضرورت یې درمال راته راوړي.
د رضاکارانو په وینا په کونړ کې ګڼې ټپي ښځې له پایواز پرته روغتونونو ته انتقال شوې دي. نثار احمد احمدي چې په زلزله ځپلو سیمو کې د رضاکار په توګه کار کوي ازادي راډیو ته وویل
ښځو مشکلات ډېر زیات وو. په شفخانو کې چې موږ لاړو اکثره داسې ښځې وي چې هغوی بیخي پیوازې نه لرل، مطلب دغه اولس او یا دولتي چارواکي صحي ټیمونه ساحې ته رسېدلي چې کتلې ده سیاسره ده او ناروغه ده، اړتیا لري درملو ته، هماغه ځای نه راجګه کړلو سیتامې ته رسولله. اوس په سیتامه کې پرته ده، نه څوک هلته پېژني، نه دغه پیواز لري او که یو څوک خوښي چې زه فلاني کلي ماغه کلي ټول د منځه تللی، موږ نه پوهېږو چې د دې را سرپرست څنګه پیدا کړو.
د یکشنبه د اګست یو دېرشمې د شپې ناوخته د ریختر په کچه شپږ درجې زلزلې په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ، ننګرهار او لغمان کې خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه واړول. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د چهارشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې یوازې په کونړ کې 1450 کسان مړ شوي او لږ تر لږه 3394 تنه ټپیان شوي دي. د ده په وینا 5412 کورونه هم ویجاړ شوي دي. په ورته وخت کې د ژغورنې د یوې ډلې غړي ډاکټر سره فوزیه نیم چې د کونړ د څوکې ولسوالۍ ډیوه ګل سیمې ته تللې، هلته وضعیت کړکېچن بولي. د ازادي راډیو ته وویل چې د مرستې ټیمونه خلکو ته د عامه پوهاوي ترڅنګ د څښاک اوبه، جوس، کیک، صابون، شامپو، مخپاک، چپلقې، څراغونه او نور لومړني توکي ورکړي، خو ټینګار کوي چې د ښځو او ماشومانو بیړنۍ اړتیا خیمه او سرپناه ته ده.
اوسنی حالاتو کې ښځې او ماشومان سرپناه او امن ځای ته ضرورت لري چې د طبیعي حوادثو په امان کې وي، په دې چې دوی خپل سرپرستان ته لاس ورکړی دي. دیسې کې خو ښکاره خبره ده چې ضرورتونه ډېر زیات ده، لکه خوراک، څښاک، یعنی د اوبو کمبود شته، ضرورتونه ډېر زیات ده. خو موږ چې ارزیابي وکړل هم لیده شلتر یا خیمې ته ډېر زیات ضرورت لري، په دې چې اکثره کورونه ننیدلی ده او کوم یو چې پاتې ده هغه هم د اوسېدو نه ده.
کونړ ولایت کې د طالبان حکومت د کرنې ریاست د پلان او همغږي مدیر موسی نورزی هم وایي چې د څوکۍ ولسوالۍ ځینو سیمو ته تر اوسه هیڅ مرسته نه ده رسېدلې او خلک له سرپناه پرته ژوند کوي. هغه وویل د ملګرو ملتونو د بیا میشتیدنې پروګرام یا یو این هبیتات ویلي چې ختیځو ولایتونو کې له زلزلې وروسته بیړنۍ مرستې روانې دي، خو ټینګار کوي چې د مرستو ترڅنګ باید ژر تر ژره د زلزلې په وړاندې د مقاومو کورونو د جوړولو او بیا رغونې کار هم پیل شي. دغه ادارې د سپتمبر په 3 په یو اعلامیه کې خبرداری ورکړی و چې له دایمي سرپناه پرته به زیانمنې شوې کورنۍ په ځانګړي ډول ښځې، ماشومان، ډېر عمر لرونکي او دغه راز معلولیت لرونکي کسان په روان جمعې کې له سختو ستونزو سره مخ شي او له ټولو مرسته کوونکو یې غوښتي چې د بیا رغونې او اړینو اړتیاو په پوره کولو کې بیړنۍ همکاري وکړي.
د کونړ ولایت د زلزله ځپلو میرمنو د وضعیت په اړه راپور مو اوریده. د هیواد په ختیځ کې د مرګونې زلزلې د قربانیانو د لټون عملیات لا هم روان دي. د کونړ سیمه ییز چارواکي وایي ډیری سیمې تصفیه شوي، خو د مزار درې په ګډون په ځینو سیمو کې چې د لارو د خرابوالي له کبله پکې د ژغورنې عملیات سخت دي، لا هم ځینې قربانیان تر خاورو لاندې دي. د ازادي راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات اوروي.
هجرت د ننګرهار ولایت د وروستۍ زلزلې له قربانیانو یو دی. وایي میرمن یې چې امیدواره وه د زلزلې پر مهال د ویرې له امله یې ماشوم ضایع شو. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې په یو دولتي روغتون کې د ښځینه ډاکټرانو د نشتوالي له امله د ناروغې میرمنې سمه درملنه ونه شوه. د کونړ یوې اوسیدونکي هم ورته ادعا وکړه. وی ویل چې په دولتي روغتونونو کې د ښځینه ډاکټرانو د نشتون او نارینه ډاکټرانو د نه پاملرنې له امله د ښځینه ناروغانو سمه درملنه نه کیږي. هغې چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د زلزلې پر مهال د هغې د کور د چت د پرېوتلو او له امله یې د هغې د نیا سخته ټپي شوه. اوس د ولایت په روغتون کې بستر ده.
زما د انا حالت ډیر خراب دی. د هغې د پاملرنې لپاره ښځینه ډاکټر نشته. نارینه ډاکټران د نارینه وو د درملنې په فکر کې دي.
د طالبانو د عامه روغتیا وزارت وایي شرافت زمان د دې ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. خو نن سه شنبه د سپتمبر 2 نوموړي په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د زلزلې د قربانیانو د درملنې لپاره له کابله طبي ډله سیمې ته رسېدلې. د ډاکټرانو په غانزور کې چې خپور شوی ښځینه ډاکټرانو پکې نه تر سترګو کیږي. هڅه مو وکړه چې په ننګرهار او کونړ کې د دولتي روغتونونو له مسؤلینو سره هم په دې اړه خبرې وکړو، خو ونه توانېدو. په همدې حال کې د کونړ د اطلاعاتو او کلتور رئیس نجیب الله حنیف په دې ولایت کې د ښځینه ډاکټرانو د کمښت یا نشتون په اړه څه ونه ویل، خو ویل چې په دې برخه کې ستونزې شته.
پرون خو دغه ستونزې وې واقعا. خو نن چې نو سرې میاشتې والا او د صحت والا او تقریبا دغه اکثره ادارې راغلي دي، کمپنې لګولې دي او تقریبا د ستونزې یو حل پورې حل ده. خو پرون واقعا دغه ستونزې ډېرې زیاتې وې، او دې نه علاوه نور هم ډېرې ستونزې وې. خو نن څه ناڅه لاسه رسي دغه ستونزې ته شوی دی، خو بیا هم کمی شته دی.
دا په داسې حال کې ده چې په ننګرهار او کونړ کې یو شمېر سیمه ییزو رسنیو په وروستیو کې راپور ورکړ چې په دولتي روغتونونو کې د ښځینه ډاکټرانو د نشتون له امله په خونړۍ زلزله کې ټپیانې شوې شپږ امیدواره مېرمنې مړې شوې. رسنیو په ننګرهار کې د سرچینو په حواله دا هم ویلي چې د ښځینه قربانیانو د تدفین لپاره د ښځینه پرسونل کمښت هم شتون لري. وړ مشپا د رختر په کچه شپږ اشاریه یو درجه زلزله چې مرکز جلال آباد ښار شاوخوا سیمه یاده شوې د نګرار په ګډون په کونړ کې پراخه مرګ ژوبله واړوله. د طالبانو حکومت وایي د دې زلزلې له امله یوازې د کونړ په مرکز اسداباد وټپور څوکۍ چپادر او نورګل ولسوالیو کې 1411 کسان مړه شوي او لږ تر لږه 3200 نور ټپیان شوي. د ختیځو ولایتونو په دولتي روغتونونو کې داسې مهال د خزینه ډاکټرانو د کمښت په اړه اندېښنه راپورته کیږي چې په تیرو څلورو کلونو کې طالبانو له شپږمو ټولګیو پورته طبي د کړو په ګډون د انجونو په وړاندې د هر ډول زکړو دروازې تړلې چې په راتلونکي کې د خزینه ډاکټرانو د کمخ پاړه اندېښنې زیاتې کړې دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیر شتاته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي یو ځل بیا له پاکستانه د افغان کډوالو د لړۍ د اوبخې د ایستلو د لړۍ د درولو غوښتنه کړې. ریچارډ بنټ پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي دي چې د افغانستان په ختیځ کې د ویجاړونکو زلزلې پایلو ته په کتو پاکستان باید د کډوالو د ایستلو پر ځای په سیمه کې د بشري مرستو پر ملاتړ تمرکز وکړي. د موضوع نور جزئیات د ازادي رادیو خبريال راکوي.
په پاکستان کې د پی او آر کارت لرونکي یو شمیر افغان کډوال وایي د دې هیواد پولیسو د جمعتونو له لارې ورته دغلته د اوسېدو لپاره 15 نورې ورځې وخت ورکړي، خو دوی وایي دومره لنډ او تنګ وخت له دې ځای د تک لپاره ځکه کافي نه دی چې په خبره یې په پاکستان کې لسیزې ژوند او پانګونه کړې او په دومره لنډ وخت کې دوی نشي کولای خپلې ټولې شتمنۍ او کار روزګار راټول کړي او افغانستان ته ستانه شي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې میشت نواز کاکړ ازادي راډیو ته وویل
شان مار مزل تړلی دی اسړی بس پریشان دی ته کراچی افغان کیمپ کې پولیس راغلی او پر مسجدو باندې ګرځول اعلان نه وکړل. بس دغه 15 وخت یوازې خلک پریشان ناست کاروبارونه نه کوي خپل غوټه تړلی دی.
د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور ښار کې هم میشت یو بل افغان کډوال حمید الله چې دا هم د پی وار کارت لري ورته خبره وکړه.
اوس 15 نور مونږ ته ټیم راکړي موږ په دا یو میاشت په 15 کې مونږ څنګه وځو؟ مونږ دلته 15 کال کېږي مونږ کورونه دلته پاکستان ته راغلي، کور مو جوړ کړی دی باندې، یو روپۍ مونږ ګټلې ده هغه مو په کاروبار باندې لګولې ده. افغانستان ته مونږ هیڅ کله تلیم نه یو او اوس مونږ 15 کې څنګه واپس لاړ شو؟
د پاکستان حکومت دغه کارت لرونکو ته د 15 لپاره د ضرب الرجل د غزولو په اړه په رسمي ډول سندي ویلي. په دې هیواد کې میشتو 1.4 میلیونه پی او آر کارت لرونکو ته ورکړل شوی مهلت د اګست په 1 پای ته رسیدلی. پاکستان خبرداری ورکړی و چې دا موده به ونه غځوي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي یو ور بیا له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د لړۍ د ودرولو غوښتنه کړې. ریچارډ بینټ په خپل ایکسپانډ په یو بیان کې لیکلي چې د افغانستان په ختیځ کې د ویجاړونکو زلزلې پایلو ته په کتو پاکستان باید د کډوالو د اخراج په ځای په سیمه کې د بشري مرستو په ملاتړ تمرکز وکړي. نوموړي ویلي چې دا به د یو مهربانه ګاونډیتوب نښه او عاجل لومړیتوب وي. په همدې حال کې د پاکستان د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډپور یو شمېر پاکستانی رسنیو سره په خبرو کې د افغانستان له زلزله ځپلو سره خواخوږي ښودلې او ویلي دي هغه د مخه هڅه کړې چې کډوالو ته ورکړل شوی ضرب الرجل شپږ نورې میاشتې وغځول شي ترڅو ټول افغانان په عزت خپل هیواد ته ستانه شي. نوموړي دا هم ویلي چې د افغانستان د زلزله ځپلو لپاره یې هغه هیواد ته د درملو او نورو اړینو توکو مرسته استولې ده. بلخوا د ناروې د کډوالو شورا ان ار سي ویلي وروستۍ زلزلې هغه هیواد اغیزمن کړی چې وار لمخه د بې ځای کېدو د خوړو د نخوندیتو پراخه وچکالۍ او له ګاونډیو هیوادونو څخه د سلګونو زرو افغان کډوالو د راستنېدو له ستونزې سره مبارزه کوي. دې شورا نن د سپتمبر په 3 په یو اعلامیه کې ویلي د دوی کارکوونکو له نورو بنسټونو سره یو ځای په زیانمنو سیمو کې شته او خلکو ته بیړنې مرستې چمتو کوي. د یو شمېر نورو هیوادونو په ګډون هند، متحده عربي اماراتو، ترکیه، انګلستان، اروپایي اتحادی او ایران لا دمخه د افغانستان د زلزلې له قربانیانو سره د اړینو مرستو اعلان کړي. د ریختر په کچه 6.1 درجه دی زلزلې د اګست په 1 د شپې ناوخته د ننګرهار او لغمان په ګډون په کونړ کې پراخه مالی او ځاني تلفات واړول چې لامل یې زیانمن کسان عاجل مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت ویلي په دې زلزله کې په څلورو ختیځو ولایتونو کې 1423 کسان مړه شوي، 3433 کسان ټپیان شوي او سلګونه کورونه ویجاړ شوي دي.
لا خبرونو ور اخوا
د ودانیزو چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي په کونړ ولایت کې د وروستۍ زلزلې د درنې مرګ ژوبلې او ویجاړیو یو علت د کورونو په جوړولو کې اړینو ودانیزو چارو ته پام نه کول دي. دوی وایي د کونړ یو شمیر زلزله ځپلو سیمو کې کورونه یو پر بل باندې تکیه جوړ شوي وو او آن له ډیرو لومړنیو اړینو ودانیزو موادو هم پکې استفاده نه ده شوې. په دې اړه تفصیل سنا کاکر اوروی.
د افغانستان په ختیځ کونړ ولایت کې د یکشنبې د شپې زلزلې له 5000 ډیر کورونه ونړول چې په ترڅ کې په سلګونه کسان مړه او په زرګونه نور ټپیان شول. د ودانیزو چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي د دې ویجاړیو او درنې مرګ ژوبلې او لامل د کورونو په جوړولو کې اړینو ودانیزو چارو ته پام نه کول وو. د ودانیزو چارو په انجینر راحت ګل زیارمل چې خپل هم د کونړ ولایت اوسیدونکی او په سیمه کې بلد شخص دی، ازادي راډیو ته وویل چې ډیری دې سیمو کې کورونه یو په بل تکیه جوړ شوي وو او دغه شان له ډیرو لومړنیو اړینو ودانیزو موادو هم پکې استفاده نه وه شوې.
د زیاتو تلفاتو لامل اصلا په درو کې، په غرنیو سیمو کې، په بانډو کې، په غیر معیاري ډول هغه پخواني کورونه دي چې خام جوړ شوي یا یوازې تیږي ډبرې یو د بل د پاسه ایښي دي او هغه جوړ شوي دي. اکثره کورونه داسې دي یو په بل تکیه دي. د لومړني کور بام د دویم کور حویلۍ بڼه غوره کړې ده چې متاسفانه د ښکتني کور د ړنګېدو سره دغسې ټول ړنګ شوي دي. هیله ده چې دغه سیمو ته سرکونه تیر شي او خلک لږ تر لږه عصري ساختماني موادو ته لاسرسی پیدا کړي.
د ودانیزو چارو بل پو او په تیر جمهوری نظام کې د جلال آباد ښاروال انجینر عباسین بهیر هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته ستونزې په ګوته کړې. ښاغلی بهیر ټینګار وکړ چې د افغانستان یو شمېر نورو ولایتونو کې هم دا ستونزه شته او په کار ده چې د نویو کورونو د جوړېدو پر مهال د ودانیزو چارو د ماهرینو سپارښتنې په پام کې ونیول شي.
په دا متاثر شوې سیمه کې او یا د افغانستان نور یا غسیمې چې د زلزلې د خطر سره مواجه دي باید څوټي کې په پام کې ونیول شي. یو دا چې هیڅ کله کورونه د یو منزل نه زیات جوړ نشي. یا چیرته د تیګو نه استفاده کړي نو خامخا دی ورسره د سیمټو مساله وکړي او یا هم کورونه باید د لرګیو نه جوړ کړي چې سپکي. بیا هم کچته کور خام جوړي یو منزلې جوړي نو باید په چت کې ډیر وزن ونه کارول شي ترڅو پراتلونکي کې دغه سنورین رامنځته نشي.
ښاغلی بهیر دا هم وایي که د چاوبس کې دي نو له کانټینرونو هم کور جوړولی شي چې د ده په خبره د هر ډول طبیعي پیښو په وړاندې مقاوم دي او یا هم په خبره یې له مډرنو خیمو ته استفاده وکړي چې ټول امکانات لري. دا سپارښتنې داسې مهال دي چې د کونړ ولایت د یو شمېر زلزله ځپلو سیمو اوسیدونکو مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې ډېری اغېزمنې شوې سیمې غرنۍ دي، د موټرو لارې نه دي ورغلي، اوسیدونکو یې پلي تګ راتګ کولو، خپلې لومړنۍ اړتیاوې هم د مرکب په مرسته ترسره کولې او له همدې امله د ژغورنې او مرستو رسولو بهیر هم مرتب ستونزو سره مخ دی. په همدې حال کې افغانستان کې ډېر شمېر خلک له پراخې بېوزلې خو په ورته وخت کې د سرپنا له نشتون سره مخ دي او وړ دي چې په کمو امکاناتو ځان ته د ژوند تېرولو لپاره یوه جونګړه جوړه کړي. د اسداباد ښاروال نظر محمد عتیق هم دا خبره تاییدوي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې نورګل مزار دره او څوکۍ ډیوه ګل دره کې چې ګوند درې دي زلزلې ټول کورونه نړولي او په خبره دا کورونه ټول غیر معیاري جوړ شوي وو، خو نوموړی ټینګار کوي چې نوي کورونه به معیاري جوړیږي.
دغه کورونه چې وو تخنیکي پلوه غیر معیاري کورونه وو چې نه پکې سیخ او نه پکې سیمنټ وو او زاړه کورونه او دا خلک کورونه چې معیاري جوړیږي دا غوی وسم نه لري. او زمونږ اسداباد ښاروالي او همدارنګه ښارسازي همیشه خلکو ته پوهاوی ورکوي تاسو کله کله آبادی جوړوئ تخنیکي پلوه نه ښارسازۍ او د ښاروالۍ سره تاسو مشورې ګټې کوي او دا پیره چې د خلکو د پاره کمې آبادۍ نه جوړیږي نو دا به معیاري او
د یکشنبې په شپنه وخته د افغانستان په ختیځ کې د ریختر په کچه شپږ درجې یوې زلزلې چې مرکز یې د جلال آباد ښار اړوند سیمه ښودل شوې. د افغانستان ختیځ ولایتونه په ځانګړي ډول د کونړ مرکز اسداباد او د وټپور څوکۍ نورګل او چپدره ولسوالۍ یو شمېر سیمې سختې زیانمنې کړې. د طالبانو حکومت وایان ذبیح الله مجاهد د سې شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د کونړ د وروستۍ زلزلې د مړو شمېر 1340 تنو ته او د ټپیانو شمیر 3104 تنو ته رسیدلی او په دغه ولایت کې 15412 کورونه وران شوي دي. هغه بیا مخکې تر دې یوې خبري غونډې ته ویلي وو چې د دې مرګونی زلزلې له امله په ننګرهار، لغمان او نورستان ولایتونو کې 12 تنه مړه شوي، 321 تنه ټپیان شوي او لسګونه کورونه هم ویجاړ شوي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ 8000 خال کې
د زیانګالو شخ
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې
کاوه ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو میډال ورکړي.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي راډیو خبرونه او ریقدر من اوریدونکو د دې د خبرونه پورسته برخه کې یو بل راپور لرو، خو له هغه مخکې دا یادونه ضروری بولم چې ک چرته د دې خبرونه مطالب غواړي چې په تفصیل سره واورین د ازادي راډیو ویب پاڼه ته ورشي. دا مطالب وګورئ او همدارنګه د افغانستان او نړۍ د روانو چارو اړوند نور مطالب تاسو د ازادي راډیو پر ویب پاڼه کتلی شئ. ازادي راډیو .com او ازادي راډیو .org د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده. په کونړ او ننګرهار کې د ښځینه ډاکټرانو کمښت احساسېږي. د زلزلې مصیبت ځپلی په دغو ولایتونو کې ازادي راډیو ته ویلي دي چې د زلزلې له کبله ډیرې زیانمنې شوې میرمنې روغتونونو ته لیږدول شوې دي، خو د ښځینه ډاکټرانو د نشټوالي له کبله سمه درملنه نه ده شوې. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
هجرت د ننګرهار ولایت د وروستۍ زلزلې له قربانیانو یو دی. وای میرمن یی چې امیدواره وه د زلزلې پر مهال د ویرې له امله ماشوم ځای شو. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې په یو دولتي روغتون کې د ښځینه ډاکټرانو د نشټوالي له امله د ناروغې میرمنې سمه درملنه ونه شوه. د کونړ یوې اوسیدونکي هم ورته ادعا وکړه. وی ویل چې په دولتي روغتونونو کې د ښځینه ډاکټرانو د نشتون او نارینه ډاکټرانو د نه پاملرنې له امله د ښځینه ناروغانو سمه درملنه نه کیږي. هغه چې نه غوښتل نومي په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د زلزلې پر مهال د هغې د کور د چت د پریوتلو او له امله یې د هغې د نیا سخته ټپي شوه. اوس د ولایت په روغتون کې بستر ده.
زما د انا حالت ډېر خراب دی. د هغې د پاملرنې لپاره ښځینه ډاکټر نشته. نارینه ډاکټران د نارینه وو د درملنې په فکر کې دي.
د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د دې ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. خو نن سه شنبه د سپتمبر 2 نوموړي په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د زلزلې د قربانیانو د درملنې لپاره له کابله طبي ډله سیمې ته رسېدلې. د ډاکټرانو په غانزور کې چې خپور شوې ښځینه ډاکټرانو پکې نه تر سترګو کیږي. هڅه مو کړه چې په ننګرهار او کونړ کې د دولتي روغتونونو له مسؤلینو سره هم په دې اړه خبرې وکړو، خو ونه توانېدو. پام دې حال کې د کونړ د اطلاعات او کلتور رئیس نجیب الله حنیف په دې ولایت کې د خزینه ډاکټرانو د کمښت یا نشتون په اړه څه ونه ویل، خو ویل چې په دې برخه کې ستونزه شته.
پرون خو دغه ستونزه وی واقعا خو نن چې نو سرې میاشتې والا او د صحت والا او تقریبا دغه اکثر ادارې راغلي دي، کمپنۍ لګولې دي او تقریبا د ستونزه یو حل پورې حل ده. خو پرون واقعا دغه ستونزه ډېرې زیاتې وي او دې نه علاوه هم نور ډېرې ستونزې وي. خو نن څه ناڅه لاس رسی دغه ستونزه ته شوې ده، خو بیا هم کمی شته ده.
دا په داسې حال کې ده چې په ننګرهار او کونړ کې یو شمېر سیمهییزو رسنیو په وروستیو کې راپور ورکړ چې په دولتي روغتونونو کې د ښځینه ډاکټرانو د نشتون له امله په خونړۍ زلزله کې ټپیانې شوې شپږ امیدوار مېرمنې مړې شوې. رسنیو په ننګرهار کې د سرچینو په حواله دا هم ویلي چې د ښځینه قربانیانو د تدفین لپاره د ښځینه پرسونل کمښت هم شتون لري. وړ مشپه د رختر په کچه شپږ اشاریه یو درجې زلزلې چې مرکزی جلال آباد ښار شاوخوا سیمه یاده شوې د ننګرهار په ګډون په کونړ کې پراخه مرګ ژوبله واړوله. د طالبانو حکومت وایي د دې زلزلې له امله یوازې د کونړ په مرکز اسد آباد وټپور څوکۍ چبادره او نورګل ولسوالیو کې 1411 کسان مړه شوي او لږ تر لږه 3200 نور ټپیان شوي. د ختیځو ولایتونو په دولتي روغتونونو کې داسې مهال د ښځینه ډاکټرانو د کمښت په اړه اندېښنه راپورته کیږي چې په تیرو څلورو کلونو کې طالبانو له شپږمو ټولګیو پورته د کړو په ګډون د انجونو په وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړلې چې په راتلونکي کې د خزینه ډاکټرانو د کمښت په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 او 2100 14,000 او 15,000 کیلو هرتز اوریدلای شئ.